ننگرهار می نویسد که حمله انتحاری کابل را به شدت محکوم میکنیم. رسیدیم به پایان مجله خبری. در برنامه یک ساعت دیگه نوریاسر نوری با شماست. آقای نوری سلام.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشهید از دې رو قدر منوریدون کو یو بل پښتو خبرونه پیل شو تر نه بجو دوام کوي او په ورستی برخه کې البته د افغان خزو پر ستونزو د ازادي رادیو د پروګرامونو د لړۍ په دې برخه کې په کونړ کې د جنونو د لړ زده کړو پر ستونزې تمرکز شوی دی. د افغانستان په اړه په موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکي وایي په هیواد کې د ناامنۍ او زیاتوالي مختلف علتونه لري، خو دا هم باید هېر نشي چې افغانستان د سیمې په یوې لویې استخباراتي جګړه کې ښکېل دی. او واشنګټن پوسټ ورځپاڼه بیا په یوه تحلیلي مطلب کې وایي چې د طالبانو له بریدونو داسې ښکاري چې دا ډله د افغانستان د انتخاباتو او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په بهیر کې د خنډ اچولو اراده لري. مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یونیسف په افغانستان کې په روانې جګړې کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. ګرجستان وروسته له هغې پرون په افغانستان کې خپلې دوه پوځي اډې وتړلې چې په تېره یوه میاشت کې د دې هېواد لس سرتېري په افغانستان کې وژل شوي دي. افغان ځواکونه وایي د کندز په دشترچي ولسوالۍ کې په خپلو عملیاتو کې 15 طالبان وژلي. د ترکیې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند استانبول په کیزي پارک کې د نوې ودانۍ د لانجمن پلان په اړه د ټول پوښتنې د ترسره کېدو وړاندیز وکړ. اوس هم پوره خبرونه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړه د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او هغه یې د منلو وړ ګڼلې یونیسف وایي د روانې میلادي میاشتې کال د پیل په څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې په سلو کې 20 زیاتوالی راغلی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف ویاند عبدالعزیز فروتن ازادي راډیو ته وویل د ډیرو ماشومانو ته مرګ ژوبله د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ځان وژونکو بریدونو، د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو او د ناټو په بمباریو کې اوښتې ده. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې یو وار بیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د جګړې هغه تکتیکونه دې بدل کړي چې د ماشومانو او ښځو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. ګرجستان پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې په افغانستان کې خپلې دوه پوځي اډې تړلې دي، خو په دې هېواد کې به د خپلو سرتېرو شمېر کم نه کړي. ګرجستان په افغانستان کې د خپلو دوو پوځي اډو د بندېدو خبره په داسې حال کې کوي چې په وروستیو څلورو اونیو کې د وسلوالو د بریدونو په ترڅ کې د دې هېواد لس سرتېري په افغانستان کې وژل شوي دي. دا اعلان د ګرجستان د دفاع وزیر ایراکلی الاسانیا لخوا شوی چې 15 ورځې د مخه افغانستان ته تللی وو او هلته یې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له چارواکو سره کتلی وو. د ګرجستان دفاع وزیر په هغو څرګندونو کې چې له یوې تلویزیوني شبکې خبرې دی وویل، سره له دې به هم د هیواد په افغانستان کې د سرتیرو اوسنی شمیر وساتي. نوموړي ونه ویل چې دا دوه پوځي اډې د افغانستان په کومه سیمه کې تړلې دي. تېره اونۍ په نوزاد ولسوالۍ کې یوې اډې ته نږدې موټری بم برید او وو ګرجستاني سرتیري ووژل او څو نور یې ټپیان کړل. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې په دشترچي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کندز د دشترچي ولسوالۍ امنیه قومندان حمید اغا ازادي راډیو ته وویل چې دا 15 وسلوال مخالفین بیګا شپه د دشترچي په نهر کهنه سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. ښاغلی حمید زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو تر دې مخه د افغان ځواکونو په پوستو حمله کړې وه چې په ځواب کې افغان ځواکونو دا عملیات ترسره کړل. ښاغلی حمید همداراز وویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او عامو خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. اخوا طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. او د فاریاب پوهنتون په لیلی کې د ګازو د دوو ډبو په چاودنه کې 13 محصلین ټپیان شول. د فاریاب پوهنتون په لیلی کې پرون غرمه مهال د ګازو د دوو ډبو په چاودنه کې 13 محصلین ټپیان شوي دي. د فاریاب د پوهنتون مرستیال فیض الله قادری ازادي راډیو ته وویل چې د ګازو د ډبې د هوا د ګرمېدو له امله چاودیدلې دي. به هم خرغلی د ترکیه د واکمن ګوند د استانبول په گیزی پارک کې د نویو ودانیو د لانجمن پلان په اړه د ټول پوښتنې یا ریفرندم د ترسره کېدو وړاندیز وکړ. د پولیسو لخوا د دغه پلان پر ضد د مظاهره چانو ځپل په ټوله ترکیه کې د دوو اونیو مظاهرو سبب شول چې کله هم د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په خشونت بدلې شوې. مظاهرې د ترکیې د صدراعظم رجب طیب اردوان د واکمنۍ پر ضد په یو غورځنګ بدلی شوی مخالفینو نوموړی تورن کړی چې په دیکتاتوري بڼه واکمنی پراخوي او هڅه کوي چې اسلامي محافظه کاره ارزښتونه دود کړي. د عدالت او پرمختګ ګوند ویاند حسین چلیک وویل په استانبول کې د یوې ټولپوښتنې ریفرنډم د ترسره کېدو په اړه د حکومت د ښه نیت اقدام به مظاهره چان قانع کړي چې له دې پارک او په څنګ کې پروت له تقسیم میدان څخه ووځي. دا نه ده معلومه چې د ریفرنډم دغه وړاندیز به مظاهرې پای ته ورسوي. دغه اعلان وروسته له دې وشو چې اردوان د چهارشنبې په ورځ په انقره کې د فعالانو له کوچنیو ډلو سره ولیدل. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای کشر ورور د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له منځلاري کاندید حسن روحاني څخه ملاتړ اعلان کړی دی. د اسنا خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ د هادي خامنهای له خولې وویل چې د ایران له خلکو یې غوښتي څو د جمعې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپلې رایې حسن روحاني ته ورکړي او په دې توګه د سخت دریځو لاسته د ایران د غورځېدو مخه ونیسي. د ایران دوه پخواني ولسمشرانو محمد خاتمي او اکبر هاشمي رفسنجاني هم د روحاني ملاتړ کړی دی. له دې سره د یو بل تړلي خبر له مخې د چهارشنبې په ورځ د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای پر ایرانیانو ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې د برخه واخلي. د خامنهای په وینا پر ورکولو کې د خلکو پراخه ګډون به دښمن نه هیلې کړي. نوموړي ویلي حتی هغه کسان چې د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړي نه دي هم باید د خپل هیواد د ملاتړ په خاطر رایه ورکړي. چهارشنبه په ایران کې د جون د 14 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د انتخاباتي مبارزو وروستۍ ورځ وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د نوموړي برتانوي سیال ویلیام هیک هوټ سرګند کړی چې د سوریې د حکومت د اپوزیشن ملاتړ ته به دوام ورکړي. د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې اړه چې آیا په سوریه کې به یاغیانو ته وسلې واستوي کنه څه ونه ویل. د چهارشنبې په ورځ واشنگتن کې جان کیری خبریالانو ته وویل چې د او د برتانوي د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک د سوریې د کړکیچ د ختمولو لپاره په نورو انتخابونو خبرې اترې وکړي خو زیاته کړه چې نوې هڅه ورسره نشته چې اعلان کړي.
We are deeply concerned about the dire situation in Syria.
دای وی مکبسریه کې له بهر څخه د حزب الله او ایران د لاسوهنې په شمول د خراب وضعیت په اړه په ژوره توګه اندېښمن یو. موږ اوس په خپل هغه هڅو تمرکز یو چې له مخې کولای شو د اپوزیشن ملاتړ وکړو چې هغوی په سیمه کې د توازن د بدلولو لپاره کار وکړي. راپور نوې د ولسمشر براک اوباما په اداره کې چارواکي لا هم خپلو کې په دې اړه ویشلې دي چې آیا په سوریه کې د حکومت مخالف وسله والو ته وسلې ورکړي کنه. په یو بل پرمختګ کې د چهارشنبه پر ورځ د امریکا حکومت پر سوریه یو شمېر بندیزونه د دې لپاره اسانه کړل چې د حکومت د مخالفو تر واک لاندې سیمو ته یو څه اسانتیا رامنځته شي. هغه امریکایي چې د امریکا د حکومت سره نه د ډیرو پټو عملیاتو په اړه جزئیات رسنیو ته فشکړی وي په هنګ کانګ کې به پاتې شي او امریکا ته د احتمالي سپرلو او تورن کېدو په وړاندې به مبارزه وکړي. د جنوبي چین سهارنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې ایدوارد سنودن وویل اندې هنګ کانګ ته د دې لپاره نه دی راغلی چې له عدالت څخه ځان پټ کړي بلکې د په وینا له هغه جنایت څخه پرده پورته کوي چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې لخوا د جاسوسۍ د پراخو عملیاتو سره تړاو لري. د دې ادارې مشر جنرال کیت الکساندر پرون په واشنگتن کې وویل چې د امریکا د سرنۍ پټو عملیاتو کې په امریکا کې دننه او بهر هیوادونو کې د لسګونو ترورستي حملو مخنیولې یا د دغه سي حملې په شنډیدو کې مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو د سنودن لخوا د دغه محرمو معلوماتو د افشا کېدو په وړاندې جنایي څېړنه پیل کړې ده.
ازادي رادیو او ریچ پټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 چپو سره بیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسل شرف پنځه په هم اوریدل کې دی شو. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کوم. د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسولین وایي په هیواد کې د امنیو زیاتوالی مختلف علتونه لري خو دا هم باید هیر نشي چې افغانستان د سیمې په یوې لویې استخباراتي جګړه کې ښکېل دی.
فراموش نکنیم که در یک جنگ کلان استخباراتی منطقه هستیم و دستای بسیار بزرگ استخباراتی در منطقه در عقب جنگ است.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا ورستیو حملو زیاتوالي ته په اشاره واشنگتن پوسټ ورسپارل لیکي چې دا ډله د افغانستان د انتخاباتو او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په بهیر کې د خند اچولو اراده لري. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق بیا په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په جګړو او بریدونو کې د افغان ماشومانو د مرژوبل پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه.
در 4 ماه اول امسال سال 2013 میلادي 414 طفل در اثر منازعات مسلحانه که در افغانستان جریان داره اینا یا کشته و یا زخمی شدند.
په داسې حال کې چې په کابل کې د والیانو د په والیان په ملي کانفرنس کې د صلاحیتونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس چې د والیانو ټاکلو صلاحیت لري له والیانو غواړي چې په خپلو حسابونو کې شفافیت رامنځته کړي. برېښنا شرکت پرون یو نوی پروګرام پیل کړ چې له مخې د برېښنا مشترکین کولی شي د برېښنا د لګښت بیلونه د موبایل ټلیفونونو له لارې ورکړي. او د خپرونې دوهمه نیمه یې مو د افغان ښځو پر ستونزو د ازادي راډیو د پروګرامونو د لړۍ یوې بلې برخې ته ځانګړې شوې چې په کورنۍ کې د نجونو د لوړو زده کړو ستونزو ته ځانګړې شوې.
کورنۍ مطمئن شي زما لور لاره بېرته په امن سره رسېږي. د دې وجه نه هم کورنۍ چې بهتره چیز لاره شي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی په همدې میاشت کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال پنځمه وروستۍ پړاو عملي شي، په افغانستان کې ناکراري او د حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونه زیات شوي. افغان ولسي جرګې د افغانستان ولسي جرګې پرون د امنیتي ادارو چارواکو ورغوښتي وو او د تړلو دروازو تر شا یې له هغوی سره په دې وروستیو کې د ناکراریو پر زیاتېدو بحثونه وکړل. د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا د بریدونو د زیاتوالي د سببونو په اړه نور تفصیل اجمل انت وړاندې کوي.
په ولسی جرګه کې امنیتي مسولینو سره د تړلو دروازو تر شا له تودو بحثونو وروسته د چهارشنبه په ورځ یو شمیر وکیلانو ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو ناکراریو په اړه د امنیتي مسولینو ځوابونه د دوی لپاره د قناعت وړ نه وو. خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو چارواکي وایي دا سمه ده چې د مخالف وسلوالو بریدونه په دې وروستیو کې زیات شوي، خو افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د مخالف وسلوالو لخوا پیښ شوي ګواښونه پر وخت ځواب کړي. د کورنۍ چارو د وزارت وایان ډاکټر نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل ولسی جرګه د استجواب لپاره د چارواکو د ورغوښتلو قانوني حق لري او هغه معلومات چې لازم و د چهارشنبه په ورځ ورکړل شول. د خغلی دانش په وینا باید له یاده ونه ایستل شي چې موږ د سیمې په ولوی استخباراتي جګړه کې ښکیل یو. خغلی دانش وایي موږ باید له یاده ونه باسو چې د سیمې په ولوی استخباراتي جګړه کې ښکیل یو او د دې جګړې تر شا په ځانګړې توګه د تروریستي بریدونو تر شا ډیر لوی استخباراتي لاسونه دي. هغه تروریستي پیښې چې موږ یې په دې وروستیو کې پڅو ځایونو کې شاهدان چې تر ډیره د داډول بریدو اهداف ملکی اهداف دي. د خغلی دانش په وینا خو سره لدی هم امنیتي ځواکونو داډول لسکونه بریدونه تر پیخېدو مخکې شند کړی او یې پر وخت ورته ځواب ویلی او بریدګری له پخو غورځولی دي. نجیب دانش تازه راډیو سره په خبرو کې د مخالف وسلوال لخوا د بریدونو د زیاتېدلو علتونه داسې یاد کړل. خغلی دانش وایي زموږ په نظر بیلابیل سببونه لري. یو سبب کېدای شي چې د امنیتي انتقال پروسه وي چې څلورم پړاو یې په پای کې دی او پنځم پړاو یې پیلېږي. د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې پایلې بل سبب کېدای شي. په پاکستان کې د مدرسو تړل او د افغان دولت پر ضد ناوړه تبلیغات او ځینې نور دلایل هم د دې بریدونو په زیاتېدو کې سره یو ځای شوي دي. دا دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی هم د همدې دلایلو له کبله د مخالف وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی مني. خو وایي افغان امنیتي ځواکونه توانېدلې دي چې پر وختې ثواب وایي. د خغلی عظیمی په وینا د مخالف وسلوالو لخوا د بریدونو زیاتېدل او افغان لوري ته د امنیتي مسولیتونو انتقال دو جلا مسلې دي. خغلی عظیمی وایي په دې کې هیڅ شک نشته. البته افغان لوري ته د امنیتي مسولیتونو او عملیاتو د مشري انتقال یو بحث دی او امنیتي وضعیت چې دښمن و بیا هم یو ګواښ وي کنه یو بل بحث دی. موږ پر دې باور یو چې ګواښ به وي، خو افغان امنیتي ځواکونه د ګواښونو د رفع کولو توان لري. د مخالف وسلوالو د بریدونو د زیاتېدو او د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا او پاړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ټاکل شوې ده بهرني محاربوي سرتیری د 2014 میلادي کال تر پای پورې له افغانستان څخه ووزي او د دې هیواد د امنیت ساتنې چارې په بشپړه توګه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. ناتو وایي تر هغې وروسته به د دوی ماموریت له جنګي ماموریت څخه په ملاتړي ماموریت واوړي چې د روزنې او سلام مشورو په برخه کې به له افغان ځواکونو سره مرسته کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د طالبانو وروستیو حملو ته په اشاره وایي چې لدی بریدونو داسې ښکاري چې د ډله د افغانستان د انتخاباتو او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په بهیر کې د خند اچولو اراده لري. ورسپانه د خپل څېړونکو لیکوال بلیک راک په قلم په تحلیل کې د طالبانو حملو ته د افغان امنیتي ځواکونو د چټک ځواب او د طالبانو د ناکامۍ یادونه هم کړې او د ګڼو چارواکو له قولې ویلي چې د افغانستان دولت طالبان خطر نشي پېښولی، خو د افغانستان دولت فساد او خپل کمزور تیا گواخی. په دې اړه د واشنگتن پوسټ ورسپانې د تحلیلي مطلب او د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپورونو په استناد نور تفصیل له اسمت سروان څخه اوري.
واشنگتن پوسټ رسپانې روانه ونې د کابل د هوایي ډګر په څنډه کې لیوی ودانی څخه په دغه هوایي ډګر کې د ناټو ځواکونو پر عملیاتي مرکز د برید لپاره د طالبانو هڅه پر ټول افغانستان کې د دې ډلې د حملو د ارادې ښکارندوی بللې ده. د کابل د هوایي ډګر په حمله کې افغان ځواکونو په داسې حال کې وواړ حمله کوونکي ووژل چې په خپله دوی ته هیڅ راس تلفات ونه وښتل. د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی له حمله وروسته وویل
امروز یک قدرت و توانایی را پیدا کردیم از نقطه نظر
نن ورځ موږ دومره قوت او وړتیا پیدا کړې هغه پولیس او عسكر چې په سیمه کې په جنگ کې ښکیل وو هغه وساتو په همدې عسكر موږ پنګونه کړې لنی کمرغه نن موږ د کابل په جګړه کې هیڅ تلفات نه درلودل
د واشنگتن پوسټ رسپانی په نظر روستیو حمله وشودل چې طالبان غواړي راتلونکي کال د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خند پیښ کړي او تر 2014 مخکې د امنیتي مسؤلیتونو په ترلاسه کولو کې افغان ملي ځواکونه کمزوري وشي. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د امنیتي مسؤلیتونو وروستۍ یا پنځم پړاو ژر پیل شي. د دفاع وزارت ویندوی ظاهر عظیمی د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ وویل افغان ځواکونه د ټولو امنیتي مسؤلیتونو منلو ته تیار دي.
موږ په راتلونکو څو ورځو کې به د امنیتي مسؤلیتونو پنځمه مرحله پیل کړو. دا د ټولو افغانانو یوه لویه هیله وه چې د هیواد امنیتي مسؤلیتونه په مستقل ډول په غاړه واخلي. خوشبختانه امنیتي منصوبین ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت دا وړتیا لري چې دا دنده په ښه ډاډمن ډول پرمخ یوسي.
واشنگتن پوسټ په عین حال کې د پوځي چارواکو په قول وایي چې د کابل د دوشنبه د ورځې حمله ثابته کړه چې طالبان د افغانستان دولت ته جدي خطر نشي پېښولی. دوی وایي چې وسلوال یاغیان د افغانستان د خاورې په محدود شمیر کم نفوسو سیمو کې کنټرول لري او په دې کې ناکام شوي چې د خپل کنټرول ساحه پراخه کړي او له بلې خوا د طالبانو د ځپلو لپاره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو وړتیا مخ په زیاتېدو ده. د ناټو تر مشرۍ لاندې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو ویندوی ډګروال توماس ډبلیو کولینز یوه اونۍ د مخه په یوه اعلامیه کې وویل طالبان نه دومره افراد لري او نه د قماندې کنټرول او هماهنګۍ دومره ظرفیت لري چې ستراتیژیک خطر وګڼل شي. خو د واشنگتن پوسټ رسپانې لیکوال بلک راک وایي چې د طالبانو د ظرفیت او توان اټکل اسانه کار نه دی. افغان او ائتلافي ځواکونه مني چې دوی ته د طالبانو د جنگیدونکو کسانو شمیر نه دی معلوم. خو څېړونکي وایي چې دا ډله په اسانه جنگیدونکو کسان موندلی او استخدامولی شي. خو له دې سره سره افغان امنیتي ځواکونه بریالي شوي چې په ښاري سیمو کې د طالبانو حمله وځپي. واشنگتن پوسټ په عین حال کې په کلیوالي سیمو کې په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه له هوایي ملاتړ او د غرس د نړیوالو ځواکونو له مرستې بې برخې کیږي د هغوی ستونزې ډېرې بولي. ورسپانه د غنو چارواکو له قوله وایي چې وسلوال طالبان د افغانستان حکومت او دولت ته جدي ګواښ نه دي ځکه چې هغوی دومره وسنه لري چې حکومت له خطر سره مخامخ کړي. خو د افغانستان د حکومت لوی خطر خپل ضعف او موجود فساد دی. له همدې کبله یو شمېر افغانان د طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. افغان او امریکایي چارواکي وایي طالبانو له دې سره سره چې پسرلنی عملیات پیل کړي او له ډېرو سیمو د ناټو ځواکونه وتلي نه دي توانېدلي چې د کنټرول ساحه پراخه کړي. د دوی په وینا طالبان توانېدلي د خپلو وژل شویو قمندانانو ځای په نویو او نسبتا کم عمره کسانو ډک کړي خو دا کسان د پخوانیو هومره تجربه نه لري.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیست به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا رن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارا جی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اورئ.
نن په دې پروګرام کې د امنیتي مسولیتونو د لیک د پنځم او وروستي پړاو په درشل کې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي پر موضوعاتو خبرې کیږي. بیا هم په جګړو کې او نارامیو کې تم کېږي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي په افغانستان کې د ښکېل خواوو ترمنځ په جګړو او بریدونو کې د افغان ماشومانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د ادارې په افغانستان کې پر ښکېل خواوو یو وار بیا ټینګار کړی دی چې د جګړې پر مهال د ولسي خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په راپورټ کې.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په یوې اعلامیې کې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په دې وروستیو کې ماشومانو ته وختي مرګ ژوبله د نه منلو وړ ګڼلې او پر ښکېلو خواوو یې غږ کړی چې د جګړې هغه تکتیکونه دې نه کاروي چې پکې د ماشومانو او نورو ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ویروي. د ادارې په خپل تازه اعلامیې کې ویلي یوازې تېره اونۍ د جون پر درېیمه په غزان مرګ برید کې چې د پکتیا په ولایت کې ښوونځي ته څیرمه وشو لس ماشومان مړه او نورې ټپیان کړل. په سبا یې د فراه په ولایت کې هغه مهال یو پلار او د هغه درې ماشومان ووژل شول چې کله د دوی موټر د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. دا همدې اونۍ په جریان کې د جون د میاشتې پر شپږمه د یو هوایي برید په نتیجه کې چې د نړیوالو ځواکونو له لورې د کونړ په ولایت کې وشو درې ماشومان مړه او نور ټپیان شول. یونیسف وای د روان میلادي کال د پایل په څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې په سلو کې وویش زیاتوالی راغلی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف ویاند عبدالعزیز فیروتن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په څلور میاشتو کې یعنی د جنوري نه تر اپریل پورې په سش کال کې 344 ماشومان په دغه جنګونو کې چې په افغانستان کې روان دي یا دوی لمانځه تللي دي وژل شوي دي یا
ملګری ملتونه وایي په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په جګړو کې د ماشومانو د تلفاتو شمیر 1304 تنه وو، خو د سږ کال د لومړنیو څو میاشتو تلفات ښیي چې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي ډیرو ماشومانو ته مرګ ژوبله د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ځان وژونکو بریدونو، د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو او د ناټو په بمباریو کې اوختي. دا یونیسف ویاند عبدالعزیز فیروتن
ایری دا تلفات دا سرک غاری مینونه دا نتیجه نه رامسته شوی دی او پا زینی مواردی که هوایی بریدونه هم دا ماشومانو تا مرجوب لاروالی دی. نو مرچی گورو طول شکیل خواهی پا دقیقه که
د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ریپورت کې واربیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی دی چې د جګړې هغه تکتیکونه دې بدل کړي چې د ماشومانو او ښځو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. یونیسف په خپل اعلامیې کې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې پر خپله جګړیزه کړنلاره غور وکړي او په هغو سیمو کې دي چې د ماشومانو، ښځو او ملکي وګړو د ګڼې ګوڼې سیمې دي له ځان وژونکو بریدونو او د سړک د غاړې د بمي چاودنو څخه ډډه وکړي. یو وار بیا خاغلی فروتن
باید اول فکر وکړي چې آیا ماشومان په دغه عملیات کې دوی خوندي دي کنه، آیا شګي په دغه عملیات کې دوی خوندي دي کنه. اصل هغه دوی کولی شي تقسیم ونیسي.
دا یاد اول ورده چې په دې وروستیو کې د افغانانو ترمنځ په انلاین ټولنیزو شبکو کې هم د هغو ټپي او وژل شو افغان ماشومانو د ځینو عکسونو خپرولو زور اخیستی چې یا د حکومت د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې مرګ ژوبله وراوختي او یا هم په هوایی بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي.
و امردل چې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په جګړو او بریدونو کې د افغان ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. نه یوازې دا چې په ناامنیو او جګړو کې افغان ماشومانو ته زیات زیانونه اوړي، بلکې ماشومان په افغانستان کې له نورو ناخوالو سره هم مخامخ دي. اکثرا دوی د خپل ځان او د خپل کورنۍ لپاره د یوې نفقې د برابرولو لپاره شاقه او نور سخت کارونه کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون وویل چې دا مهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیون ماشومان په شاقه او سخت کارونو بوخت دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د ماشومانو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ او معمولا په شپه او ورځ کې نږدې 12 ساعته کار کوي. پرون د جون 12 د ماشومانو د کار پر ضد مبارزې نړیواله ورځ وه. افغان ماشومان څه غواړي؟
سلام علیکم، زما نوم یوسف ده، یو لس کلن. زه نن بایی کار یتون رازم تر هغه 12 پورې، بس 12 لازم د کور ته. دولت نه دا خواهش لرو چې د څوک چې کار کوي دې ته یو زمینه مساعد کړي چې پکې کارونه کې تعلیم وکړي او د افغانستان په افتخار شي ترڅو چې ماشومان غټ شي بیا د افغانستان سر بلند کړي.
دولت نه غواړم مکتب راته جوړ کړي، کومک را سره وکړي، د سختو کارونو رانه خلاص شم.
دیار لسکلان زاول خرطوم د سبي وو بجو ناراضه ما تر گرمي تر گرمي تر 2 بجو پر زاول خرطوم باندې غ ناراضه مکتب ته زما دولت نه دا غوړم چې زمون غریب خلکو سره مکتب جوړ کړي چې مونږ درس وای د زاول مونږ ته په درد نه خلې بایته او څه دک پاینده کې او څه جوړ شو باید مونږ سره همکاري وکړي د تمام ورځ ګرځو د شورز کېږي چې 100 روپۍ ګټو نو چې 200 رانه زی بدغه کې مریضان کېږي په دل مار کې وای دولت نه مونږ دا غوړ چې مونږ سره کومک کې مکتب غوړ راته جوړ کړي
د کابل له څوتنو ماشومانو نظرونه مو واوریدل په کابل کې به هم تم کېږو کابل څور زراهي سي د والیانو د ملي کانفرنس کوربه د سیمه ایز ارګانو د خپلواکۍ ادارې رئیس پرون اپ له والیانو وغوښتل چې شفافیت او حساب ورکول په خپلو ادارو کې رامنځته کړي خو د ملي کانفرنس اکثره ګډونوال وایي چې والیانو ته باید زیات صلاحیتونه ورکړل شي تر څو وکولی شي چې په خپل وخت خپل کارونه سرته ورسوي. تفصیل د خان محمد سیند پر پورت کې.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره هم لري چې د ولایتونو ولسوالۍ او نورو سیمه ایزو ارګانونو په چارو کې لازم شفافیت رامنځته او خلکو ته خدمات وړاندې شي. د دې ادارې رئیس عبدالخالق فرید د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د والیانو په ملي کانفرنس کې والیان وهڅول چې په خپلو چارو کې حساب ورکول دود او د فساد پر ضد دی غوسه مبارزه وکړي.
والی صاحبان محترم، ما و شما مسئولیت دینی و دنیایی داریم تا فرهنگ حساب دادن را از خود شروع.
خاغلو والیانو، مونږ او تاسو دینی او دنیوي مسئولیت لرو څو د حساب ورکول فرهنګ لزانه پایل او د خپل صلاحیت لاندې ادارو ته ولیکدو. مونږ د شفافیت پر واجبولو او د فساد پر ضد دوامدار مبارزې ته مکلف یو. مونږ دنده لرو چې ښه حکومتداري ته کار وکړو.
خاغلی فرایی وویل د سیمه ایزو ادارو د ظرفیتونو لوړولو ته تر اوسه د والیانو 14 مرستیالان او 114 ولسوالان د آزاد رقابت له لارې د یو لړ عملي او نظري زده کړو لپاره هندوستان او فرانسې ته لیږلي دي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس وایي چې تر اوسه د هیواد د 22 والیانو مرستیالان او 116 ولسوالان د آزاد رقابت له لارې پر دندو ګمارل شوي دي. د والیانو په ملي کانفرنس کې د هیواد 14 والیان او د ځینو وزارتونو چارواکي برخه لري او د پنځشنبه تر ورځې به دوام وکړي. ځینو والیانو وویل ولایتونو ته د ځانګړو شوو بودیجو پر وخت نه رسیدل همدا ستونزه ده چې د دوی د پروګرامونو د پلي کېدو مخه نیسي. د پکتیکا والی محب الله سمیم وویل چې دا ستونزه د دې سبب کیږي چې یو لړ پراختیایي پروژې وځنډیږي.
د وزارتون سره ښه همغږي رامنځته سي تر څو کولای شو د خلکو لپاره موږ هلته ښه خدمت وکړو. بودیجه چې منظوریږي هغه په وخت زمان باندې ولایتو ته نه انتقالیږي. هغه پروژې چې د پلان سره سم موږ په پام کې نیولي او موږ غواړو چې په هغه کال کې پلي کړو هغه نه دي پلي سوي. یعنې مرکز په وخت زمان باندې بودیجه ولیږي او موږ هلته هغه پروژې تطبیق.
ښاغلی سمیم هیله وښود چې د دې کانفرنس پریکړې به شته ستونزې له منځه یوسي او د دې په کاري برخه کې به د پام وړ سهولتونه رامنځته کړي. د والیانو دا درې ورځینه ملي کانفرنس په هیواد کې د ښې حکومتدارۍ، امنیت او په چارو کې د شفافیت د رامنځته کېدو په مقصد جوړ شوی. ځینې کارپوهان وایي د ولایتونو چارې هغه وخت ښې او اغېزمنه کېدای شي چې وړ او وفادار اشخاص د والیانو پر پوستونو وګمارل شي. دوی وایي اوس مهال اکثر والیان د لیاقت پر اساس نه بلکې د ګوندي یا نورو اړیکو پر اساس پر دې څوکۍ ګمارل شوې دي.
د کابل یو پخوانی والی ذبیح الله مجردي وایي حکومت باید د والیانو صلاحیتونه ډېر کړي. هغه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل کله چې د کابل والی و نو واک ډېر محدود و او نشو کولی چې په خپل وخت کارونه سرته ورسوي. له ښاغلي مجددي سره د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین مرکه کړې. هغه په پیل کې د والیانو د صلاحیتونو د زیاتېدو په باب وویل
دی ولایتونه صلاحیتونه نسبتا محدود ده، ولی غیر د کابل ولایت نور ولایتونه صلاحیتونه نسبتا بهتر ده. اگر ریاستونه دی بیل بیل وزارتونه لکه معرف، صحت، زراعت او اکثر دی والیانو در تاثیر او اداره لاندې ده. په کابل کې دا موضوع واقعیت نه درلودله. نو کابل ته دی ارتباط بالکل مستثنا او صلاحیتونه ډېر محدود وو.
کوی چې دغه وظیفوي محدودیت دی والیانو اکثرا په کومو برخو کې وي؟
اصلا هیچ ریاست در کابل ولایت به ارتباط والی اداره لانده نوا نور ولایت به دار صلاحیتونه نسبتا موجود ده
که چیر تا والیانو تا بشپر صلاحیت ورکول چی پا مخپل وظیفوی کارونو که اخپل کاری برخو که دده کار پا گتی پسی که دی
ده در کابل ولایت پسطه ویلی شم در کابل ولایت که یک سوقی چی به مسائل بازسازی و مسائل او پوهنه او فرهنگی مسائل که او قول لري او تجربه ولدي بیا کولی شي د سالاتم نه استفاده وکي
او پولات کی څنګه
پولات هم که دا قابلیت ولی سرویز ما په نظر ضرورت د سالات ولدي وخت چې اصول دی ولی پایست انتیجی او رئیس جمهور هغه منظوروي حتما دا سره باید دا قابلیت ولري نو ما په نظر خارج د سالاتونه بشپړ شي او دوی وشوته ولی چې د خپل ولایت د مشکلات د حل لپاره اقدامات وکړي
د کابل یو پخوانی والی زبیح الله مجددی و چې وایي حکومت باید د والیانو صلاحیتونه ډېر کړي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، اته نیمې بجې دي. له صفي الله استانکزي څخه هیله کوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یونیسف په افغانستان کې په روانه جګړه کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. گرجستان وروسته له هغې پرون په افغانستان کې د خپلو دوو پوځي اډو د تړلو اعلان وکړ چې د دې هیواد لس سرتیري په تیرې یوه میاشت کې په افغانستان کې وژل شوي دي. د کندوز امنیتي چارواکي ادعا کوي چې پرون شپه په دشت ارچی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ترکیې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د استانبول په گیزی پارک کې د نوی ودانیو د لانجمن پلان په اړه د ټول پښتني وړاندیز کړي. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای کشر ورور او د دو مخکینی ولسمشرانو خاتمی او رفسنجانی د جمعې ورځې په ولسمشری انتخاباتو کې له حسن روحانی ملاتړ کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او برېټانوي سیال یې هوډ کړی چې د سوریې د حکومت له اپوزیسیون څخه ملاتړ ته به دوام ورکړي. خبرونه دغه راز د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی اکام. وړاندې د خبرونې په وروستۍ برخه کې د افغان ښځو پر ستونزو د ازادي راډیو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته خبروو چې په کونړ کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع ته د لوړو زده کړو ستونزو ته ځانګړې شوې ده. دغه راز اورئ چې د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو دو کلونو کې د زیږون په مهال د میندو مړینه کمه شوې ده. او اوس به په یوه بلې موضوع ته مخه کړو. برېښنا شرکت خپلو مشتریانو ته د اسانتیا لپاره د برېښنا بیلونو د ورکړې یو پرمختللی او ساده پروګرام پیل کړی. د دې شرکت چارواکو پرون په کابل کې اعلان کړی چې د دې سیستم له لارې مشتریان کولی شي د برېښنا د لګښت بیلونه د موبایل ټلیفونونو له لارې ورکړي. دوی وویل دا سیستم به له کابل وروسته په ولایتونو کې هم عملي شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې له دې وروسته به د دې شرکت مشتریان اړ نه وي چې د برېښنا د لګښت د بیلونو د پیسو د ورکولو لپاره په بانکونو کې ساعتونه انتظار وباسي. د برېښنا شرکت دغه نوی او پرمختللی سیستم د چهارشنبې په ورځ په رسمي توګه اعلان کړ. د دې شرکت رئیس عبدالرازق صمدي وایي چې وروسته له دې د شرکت مشتریان کولی شي چې د برېښنا د لګښت پیسې د خپلو موبایل ټلیفونونو له لارې ورکړي.
باید ما این را به کار بیاندازیم تا مردم از زیای وقتشان جلوگیری شود.
دوایی باید داسی سیستمون او کارو چه ده خلکو ده وقت ده زای که دو مخوونی ول شی. دوی پر وقت وکڑای شی چه پاسانه سر ده برخنا ده لگخت بیل ده موبایل لار بانکونو یا ده اتصالاتو ده شبکو سانگو تور کری. خاغل سمدی وی ده پروژه به لمره پا کابل او بیا به پا ولیتونو که پلی شی. د دې پروژې تړون پروسه کال د برېښنا شرکت او د مخابرات وزارت ترمنځ لاسلیک شوی و. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې برخه کې مشتریانو ته د اتصالاتو د مخابراتي شبکې 1,00,000 سیم کارټونه ورکړل شوي او په پام کې ده چې 3,00,000 نور هم ورکړل شي. د برېښنا شرکت وایي مشتریان د برېښنا له لګښت څخه د یو پیغام په ذریعه خبرېږي او مشتری کولی شي چې په پښتني بانک کې د خپل جاري حساب له لارې ټاکلې پیسې یا دغه بانک او یا د برېښنا شرکت ته انتقال کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا شرکت دغه اقدام ستایي او وایي چې د بیلونو د ورکړې پر مهال به یې د وخت د ضایع کېدو مخه ونیول شي.
اسم نظر عمر جان است. بله برق متبانگ امر خب حساب موبایل بسیار خوب شالیمه.
دوای زمانم نظر محمد جان ده.
د برېښنا د بیل تحویلول د موبایل له لارې ډېر عالي کار دی. اوس خو څو ساعته د بانک مخې ته انتظار باسو. بل وایي اته میاشتې کېږي چې د برېښنا بیل مې نه دی راغلی. هره ورځ دفتر ته ورځم او بیرته راځم. که د موبایل له لارې دا کار وشي ډېر به ښه وي. دا هڅه په داسې حال کې کېږي چې د کابل ښار ځینې اوسېدونکي په مختلفو برخو کې د دې شرکت د فعالیتونو له څرنګوالي شکایت کوي. دوی وایي له کومې ورځې راهیسې چې د برېښنا د لګښت بیلونه کمپیوټري شوي، د دوی د بیلونو لګښت هم دوه برابره شوی دی. د برېښنا شرکت چارواکي د مشتریانو یو لړ شکایتونه مني، خو وایي چې د دې ستونزې اوارۍ ته یې هسې تیزې کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې له دوو کلونو راهیسې د میندو د مړینې اندازه ټیټه شوې ده. د دې وزارت مسؤلینو پرون د خوندي مورتوب تر نامه لاندې د ملي ورځې د لمانځلو په غونډه کې دا خبره وکړه. نور حال یې له کابل د ازادي راډیو د خبریال مرضیه احمدزی په رپورټ کې.
د روغتیایي کارکوونکو د مسلکي ظرفیتونو لوړیدل، په ټیټ عمر کې د انجونو د ودونو مخنیوی، خلکو ته عامه پوهاوی ورکول او د ولادتونو ترمنځ وقفه هغه موارد دي چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې اندازه کمه کړې ده. د عامې روغتیا وزیر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د خوندي مورتوب تر نامه لاندې د ملي ورځې د لمانځلو په مناسبت غونډه کې وویل چې په افغانستان کې تر پخوا د ښځو لپاره روغتیایي خدمتونه ډېر ښه شوي او دوی هڅه کوي چې دا خدمات اساسي کړي. سره یو دلیل وویل چې دوی هڅه کوي تر څو د زیږون پر مهال د میندو په مړینه کې ډیر کموالی راشي.
نسایی او ولادي مرکزونه ډېر شوي، د ډاکترانو او نرس قبل شمیر زیات شوی او دوی په مسلکي ډول روزل شوي دي. په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې د ناروغانو لپاره تمځایونه زیات شوي. په روغتونونو کې د امیدوارو ښځو لپاره مناسب ځایونه برابر شوي دي. د زیږون خدمات هم لوړ شوي. په ټوله کې ویلی شو چې روغتیایي خدمتونه اوس ښه ترسره کیږي او همدا علت دی چې د میندو مړینه هم کمه شوې ده.
فراهم شده است.
خب بیا هم جک فشار لزیگون وروستا ولادی ستونزه انتانات د امیدواری پر محال هغه ناروغی دی چې هر مور په دو ساعتونو که ده هیوات پکچه خپل جوان دلاسه ورکوی. د امری اختیا وزارت مسئولین وایی چې تر دو کلونو مخکې پوری په افغانستان کې په هر وویش دقیقو کې یو مور د زیگون پر محال مرکی ده، خو اوس په هر دو ساعتونو که یو مور د زیگون پر محال ساور کوی. د امری اختیا وزارت د راپور پر اساس اوس محال شپگا ویا فیصد باسوا د خزی روغتیایی چارو ته لاسرسی لري، خو په لرې پرتو سیمو کې لا هم خزی په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. میرمن شهناز چې څلوېښت کاله عمر لري وایي چې په هیواد کې موجوده ناامني، بیکاري، اقتصادي ستونزې او داسې نور هغه موارد دي چې اوس هم افغاني خزی ورسره مخامخ دي. دی په دې اړه خپله اندېښنه داسې څرګنده کړه.
پخوا خو دې مونږ داسې و چې ما پنځه اولاد راوړي، هلکان درې میاشتې لوږګانې راوستې دنیا ته. ما د خدای هیله نیوله، من ته د ما شاته یو یو دایي نه ناست بیخي. ما د خپل په هغه باندې اولادت کړی او د خدای هیله مې او اوس نو چې دغه مرضونه زیات شوي دي افغانستان کې، او دا ټول د دغه باروتو تاثیرات دي. دغه باروتو ده نو چې دا باروتو مونږه خورو تېروي، ارامي نشته افغانستان کې. د مونږه دا ټول د نارامي تاثیر ده. ټول
د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په باور اوس مهال هم په هیواد کې ناوړه دودونه، په زوره ودونه، د امیدوارۍ په وخت کې شاقه کارونه، نامناسبه خواړه، د امیدوارۍ پر مهال د روغتیایي مسایلو نه مراعاتول، له لازمې وقفې پرته زیږون په دې هیواد کې د میندو د مړینې سطحه لوړه کړې ده. که څه هم د روغتیا په برخه کې نړیوال روغتیایي سازمان او نور هیوادونو مرستې کړي، خو بیا هم څېړونکي وایي چې د افغانستان ټولو برخو ته زم روغتیایي خدمتونه نه رسیږي او خلک په تیر خزی په دې برخه کې ډېرې ستونزې لري. مرزی احمد سی، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولي دي. احساس لیکي په هیواد کې په دولتي ودانیو د وسلوالو ډلیزي حملې د امنیتي ځواکونو د کمزورتیا څرګندونه کوي. خیر محمد له ننګرهار څخه لیکي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په اړه ولې دولت جدي اقدام نه کوي؟ شفیق الله له لغمان څخه لیکي. په لغمان کې د برېښنا تشې پایې ولاړې دي. مسؤلین ورځ تر بلې خلکو ته وعدې ورکوي خو په کار پیل نه کوي. سردار شاه بیا له لغمان څخه لیکي. د غلو او سړي تښتوونکو او د قاتلانو او رشوت خورانو یوازنی علاج اعدام دی. دوی باید اعدام شي. ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغان خزو پرستون زو د ازادي راډیو د پروګرامونو د لړۍ بلې برخې خبرېدو ته ور رسیدي چې په کونړ کې د انجونو د لوړز دوکړو استونز پکې انسیړل شوې ده. دا لړۍ فريده هوت سيفي جوړه کړې ده.
د پټې خولې فریاد سلامونه فریده هوت سیفیم د پټو خلی فریاد د ونی د هغو کونړی خزو پاړه دی چې هیلمنې دی په لوړه سطحه تعلیم وکړي خو له داسې حالاتو سره مخامخ دي چې نشي کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي. که څه هم د کونړ اوسیدونکو او چارواکي وایي چې د بل هر وخت څخه اوس ډېری کورنۍ خپلې لوڼې ښوونځیو ته پرېږدي خو چې بیا پیغلې شي نو ورته ګران ښکاري چې د نورو زده کړو اجازه ورکړي. نجونې تر شپږم او یا اتم صنف زده کړه وکړي، ځینې خو له دولسم فارغې شي خو بیا یې کورنۍ د لوړو زده کړو اجازه نه ورکوي. د کونړ د ښځو د چارو رئیس نسیمه سعادت وایي کورنۍ غواړي چې لوڼې زده کړې وکړي خو دوی د امنیتي دلایلو له امله خپلې نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي.
زیاته داسې کورنۍ شته دي چې لورګانې مثلا تعلیم کوي، شپږم وم پورې مکتب وایي، بعد هغې نه هغوی اجازه نه ورکوي، نو په کور کې کښېنوي، د کور کارونه پرې کوي، کوم څه بل مصروفیت دي. دا واقعیت خبر ده، زیاتره کورنۍ نه غواړي. کورنۍ دلایل زیات دي. اول دوی وایي چې مثلا زموږ په ټولنه کې، په هېواد کې، په مجموع کې، د ولایت کې امن تامین نه دی. بل څه مثلا اقتصادي مشکلات لري، ترانسپورتي مشکلات مثلا د کورنۍ لري چې اولادونه مثلا د لرې منطقو ته مکتب ته، بخصوص نجونې ځان ته پیاده تګ راتګ مسله ده. دوی نشي کولی چې دغه مشکلات د وجه نه دوی مثلا تګ راتګو کې دوی په امن کې اوسي، کورنۍ مطمئنه شي زما لور لاره بیرته په امن سره رسیږي. د دې وجه نه هم کورنۍ چې بهتره چیز لاره شي.
ډګروال شاه محمود قاضي خیل چې د کونړ د اسلامي شورا مرستیال دی وایي په کونړ کې نن سبا تقریبا ټول کورنۍ خپل ولادونه که هلکان دي او کنجونې ښوونځیو ته لیږي. هغه خلکو ته اطمینان ورکوي چې ښوونځي هغه څه شرایط چې کورنۍ غوښتونکي دي لري او له دې خوشاله دی چې کورنۍ د خپلو لوڼو تعلیم ضروري بولي او ورته اجازه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي.
زه په ډېر جرأت باندې دا وایم چې پرن چې تر د کونړ په څوارلسو ولسوالیو کې داسې یو مکتب موږ د نجونو نه لرو چې هغه تر اوسه پورې تړل شي. موږ ټولې جنکۍ روانې دي مکتب ته ځي او کومې جنکۍ چې نه دي تللي هغې ته هم د ملا په خوله باندې ممبر نواز کړی چې پرن یو جنۍ باید پاتې نه شي، خو تر اوسه پورې موږ دا شاید چا نه کړی چې نه ځي. ټولو شوراګانو، قومي شوراګانو دا فیصله کړې ده چې جنکۍ به د مکتب ته نه منې کوي. دا دي وه د دې ویټو ممانعت نه شي کولی چې پرن دا بڼې هغه جنکۍ چې پرن دې منې کوي هغه موږ د
خو د کونړ اوسیدونکي نرګس وایي ځینې خلک په لارو کې نجونې ځوروي او همدا کار د دې سبب کیږي چې کورنۍ خپلې کم عمره لورګانې ښوونځي ته ولیږي او چې لږې لویې شي نو بیا یې نه پرېږدي چې حتی له کوره ووځي.
زمونږ په کونړ ولایت کې چې غرنۍ ولایت دی او زیاتره خویندې دي چې د کورنۍ د خانه نشي کولی چې خپل تعلیم مخ په وړاندې ویسي، د ورونو د خانه نشي کولی. په لاره کې ډېرې ستونزې لري چې په لارو کې د ځینو خلک دي چې ناپوهه خلک دي، هغوی په لارو کې وردیږي، د هغوی د خانه نشي کولی چې مکتب ته لاړ شي او خپل تعلیم مخ په وړاندې ویسي.
ښځو سره د زور زیاتي پر ضد د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې چې په 1999 کال کې تصویب شو، ټول حکومتونه، ټولنې او کورنۍ په دې مکلف دي چې ښځو ته د ژوند انساني شرایط برابر کړي، چې په هغه کې یوه عمده مسله د تعلیم د اسانتیاو برابرول دي. که په کونړ کې یوې نجلۍ ته د دې امکان شته چې ښوونځي ته ولاړ شي، کورنۍ خوشاله ده چې لور به زده کړه وکړي او بیا څوک په لاره کې هغې ته مزاحمت کوي، نو دا په دې معنی ده چې د نجونو پر حق تېری کیږي، ځکه همدا ډول چلند یې د زده کړې مخه نیسي. بسیمه رحمانی وایي مهمه مسله امنیت ده. کورنۍ په دې مطمئن نه دي چې لورګانې به یې بیرته په امن کور ته ورسیږي او کنه ځکه خو یې په کور کې کینوي او له تعلیمه محرومیږي.
کولر کې اکثریت چونه کې یعنی مکتب ته نه پریښودل نور په لاره کې په کورنۍ کې په هر ځای کې هر رقم ستونزې د جنکیانو لپاره شته. کورنۍ پلرونه ورونه چې کله بیرون ځي ګور چې امنیتي ستونزې شته او په دا محیطي ستونزې شته نو کله چې هغه ستونزې ګوري نو دې ته ځان ځانته سیونان ګڼي چې زه داسې ستونزې ګورم او داسې حالتونه په دغه ولایت کې داسې روان دي او زه څنګه وکولی شم چې خپل لور یا خپله مېرمن زه پرېږدم چې درس ووایي. ما یو ملګری وه چې هغه غوښتل چې درملمین پرېږدي او هغې په داسې ستونزه پرېښوده چې کله زموږ درملمین زموږ کور ته نږدې و او هغه راتله او کله چې درملمین د کور نه لږه زره لرې شو نو هغې ته داسې ستونزې جوړ شوې چې زه هماغه کورنۍ ویل چې زمونږ نه غواړو چې هر ورځ د بازار د مېز نه تېر شي راشي او بېرته کور ته راشي مونږ نه غواړو چې دغسې ستونزو سرته درس ووایي.
په دې توګه په کونړ کې د نجونو په نسبت ډېرو هلکانو ته د دې امکان شته چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي او یا هم ښوونځي پای ته ورسوي خو نجونې ترې محرومې دي. اسلام خزه او نارینه دواړه د علم په زده کړه مکلف کړي دي.
زه د مولوی عبدالرزاق د کونړ د عدلي رئیس په قران او سنتو کې چې کوم لارښوونې شوې دي په دې کې د سړو لپاره خاصواله د خزو په حق لباندې دا نشته دي، بلکې عمومي د تعلیم حکم دی، د زده کړې حکم دی، خزو او نرو ته یو شان دی. البته داغه حدیث په بنا باندې چې د مسلم حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، دا علم طلب په هر نارینه او خزینه باندې فرض دی. دې کې هم ځنې خلک چې هغه د حدیثو په معنی باندې او د حدیثو په صحت او سقم باندې سم نه پوهیږي، هغه په دې حدیث کې عمر سره لفظ د مسلمتین ذکر کوي، حالانکه د مسلمتین لفظ او سره په حدیث کې نشته دی، دواړه په دې کې شامل دي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی چې طلب د علم په هر نارینه مسلمان ناری او خزینه مسلمان باندې فرض دي.
اوس موږ په ټولنه کې مولوی صاحب داسې خلک شته دي چې انجونو ته تعلیم حق نه ورکي، په دې اړه څه وایي؟
باید زمونږ معاشره د داسې حالاتونه چې د سړي خزینه لورګانی او خزینه اولادونه هغه د تعلیم نه به برخي فاتې کوي، د دې نه باید موږ او تاسو ځان وساتو. هغه هم د تعلیم حق لري، د دین د زده کړې حق لري، هغه ته باید په هغه اسلامي حجاب او په اسلامي شرطونو مشروط هغه ته حق ورکو او هغه باید آگاشي د دین په ټولو احکام باندې، په هغه مسایلو باندې چې د خصوصي مسایل وي یوازې د خزینو پورې تړاو لري دغه سي مسایلو باندې زده کړه، او په عمومیاتو کې په نورو مسایلو باندې زده کړه د دوی لپاره ډیره ضروری ده.
مولوی صاحب تاسو وینئ او موږ وینو چې زمونږ زیات ورونه خويندې پټو ته پریدي چې غیا وکي پټې وکړي لو وکي نور مشکل غره اگر نه خاصه او شي نه راوړي خو تعلیم ته نه پریدي، کچیر ته د خزې ستر د دوی مرادي چې باید خزه بهر د کور نه ونه وزي، ولی بیا د پټو ته پریږدي، ولی بغره ته پریږدي چې غیر نه خاص راوړي، تعلیم ته ول نه پریږدي به؟
نو دا خو د هر یو ماحول او د هر یو چاپیریال او د هر یو کلی او د علاقې د دود او دستور پورې البته تړاو لري. کما زنانه چې هغه د ډیر عمر زنانه وي، حتمن د سړیو سره په ځنې اموراتو کې، دنیوي اموراتو کې، د کور په کارونو کې هغه هم د نورو د نارینه و غوندې سهم اخلي، لکه د خپل خاوند او محرم سره د غره ته ځي، د بهر ځي، پټیو ته ځي، باغ ته ځي، او البته دا هغه ته عار او شرم نه ښکاري. خو د تعلیم په خاطر باندې په حجاب او پرده کې د خپل کور نه راووته او هغه تعلیم یو تعلیمی درسګاه ته لاړه، دې ته په نظر ګوري، زه هم د دې خلاف يم چې باید د سی ونه شي، بلکې داغه ستر او پرده د اسلامي قوانینو په نظر کې نیولو سره دا باید وساتي او تعلیم ته ادامه ورکړي.
مولوی عبدالرازق چې د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري پښتنو ته ځواب وایي، خو پښتنه دا چې ولی بیا هم یو شمیر کورنۍ فکر کوي چې تعلیم خزو ته د نارینه په نسبت ډیر مهم دی. د کونړ ځینې اوسیدونکي وایي په ډیرو ځایونو کې د خزینه استادانو کمی د دې سبب شوی دی چې کورنۍ دې تجربه نه کړي چې لونې ښوونځي ته پریږدي. د کونړ ښځې استدلال کوي چې که چېرته دوی ته د لوړو زده کړو امکان برابر نشي نو څنګه به ممکنه وي چې په دې سیمه کې خزینه ښوونکي زیات شي. دوی خلک دې ته رابولي چې لنجونو سره مرسته وکړي او هر هغه څه چې دوی د زده کړو په لاره کې خنډ کېږي لرې کړي. د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسینی چې په کونړ کې د خزینه استادانو د کمی مسله تاییدوي وایي په کونړ کې تر ډیره حده کوشش شوی چې خزینه استادانې د نجونو په ښوونځیو کې وي.
د معلمینو د کمبود څخه به موږ مخ یو، خصوصا په داسې سیمو کې چې هلته د جنکو لیسې شته دی، خو هلته د جنکو خو یا خزینه ښوونکي نشته دی. یعنی دا یو واقعیت دی، خو موږ کوشش دا کړی دی چې په هغه سیمو کې هغه محسن خلق، هغه سپینګیری او هغه متنفیزین چې واقعا په هغه سیمه کې خلق تیرازی دي او د هغوی د اخلاقو او د هغوی د ټولو کارنامو نه موږ کوشش کړی داسې ښوونکي چې سپینګیري دي په هغه ښوونځیو کې ځای په ځای کړو، او دا اوس کوشش کوو چې په ټولو ښوونځیو کې خزینه ښوونکي باید موږ استخدام کړو. دا پروسه روانه ده. موږ په اکثره ولسوالیو کې د حمایي مرکزونه د عالي لارو معلمین جوړ کړي دي. زه امیدوار یم چې په آینده راتلونکي کې به د خزینه ښوونځیو ته به خزینه ښوونکي موږ استخداموو. او دا چې اکثره ساحو کې تاسې ویلي چې هلته والدین خپلې لورګانې دي په خاطر چې نارینه و ښوونکي دي هلته نه رالیږي، نو زه فکر کوم چې موږ داسې کوشش کړی چې د شوراګانو په تفاهم سره هلته هر معلم چې موږ استخداموو د هغې مورد نظر پکې شرط دی، او هغوی په موافقه سره هغه معلمین چې موږ استخداموو هلته بیا مشکل نشته دی او هغې خپلې لورګانې رالیږي.
که د خلکو ورځني ژوند ته وکتل شي نو په ډیرو مواردو کې کتل شوي چې ښځو حتی د نارینه وو په پرتله ډیر او مهم کارونه ترسره کړي دي. د کونړ یو اوسیدونکي چې له ښوونځي فارغه شوي او د ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوي نشي کولی زده کړې وکړي، ځکه مجبوره ده د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. د نجلۍ کار کوي، د خپلې مور او نورو خویندو ورونو ملاتړ کوي، او په دې کې هم د لوړو زده کړو په لټه کې ده.
سږکال چې د کانکر ازموینې د ورکولو سره وروسته بیا چې د ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم، څرنګه چې زما پلار د دوه میاشتو کې وفات شوی، د کورنۍ مشکلات د اقتصادي مشکلاتو له امله مې ونه شو کړی چې خپلې زده کړې ته دوام ورکړم، او دغه زده کړې څخه نیمګړی پاتې شو. لکه څرنګه چې پلار د وفات څخه وروسته زما مور ته هم عصبي تکلیف پیدا شو، نو له خاطره چې زه د کور مشره یم، امرونو کې هم خویندو کې د ټول کورنۍ هغه مسؤلیت زما په غاړه شو، نو دغه اقتصادي مشکلات له لاسه مې خپلې زده کړې همداسې پرېښوست. نو زما هیله هم دا ده چې زه وکولی شم که حکومت را سره مرسته وکړي، او کولی شم خپل زده کړې هم نور خویندې ورونه مې چې پاتې دي هغې دوم ځم مطالمین دي، نو هغې دوم وکولی شي چې خپل زده کړې په ښه توګه سره سرته ورسوي.
هغه مېرمنې چې زده کړې نه دي کړې او ورته اقتصادي مجبورۍ لري، نو بیا د زده کړو ډیر ارمان کوي. دوی وایي که تعلیم یې وي نو ممکنه وه چې ښه او مهم کارونه به یې کول.
زما غوندې ښځه او تر زما نه ښایسته نه ده، او خو ما تحصیل چې کلی وی نو زه به م په چوکۍ نه زما ته به بله ښځه ولاړه. ارمان مې دی کشکې چې په هغه وخت کې داسې مرتبونه وي، ما به مرتب ویلی وی، زه به م رسېدلی وی، عالمه به وی، د خیر لورې طریقې ته به رسېدلی وی، د خولې هم چاله کوم او د لاس نه به م چاله کړ. ما تعلیم نه دی کلی، نو څه به وکړم؟ او چېته ولاړه یم ښځو ته غلی چې او تاچ ومه.
په کونړ کې داسې ښځې هم شته چې کورنۍ یې له زده کړو نه منع کوي، خو له دومره سختو اقتصادي حالاتو سره مخامخې وي چې له مجبوري ورځې د کار په لټه له یوه ځایه بل ته ځي او زده کړې نیمګړې پاتې شي.
د دې لپاره چې کابل کې ډېره غریبي وه، موږ کوم مخ په کونړ کې چا وویل چې کونړ کې وظیفې کېږي، تاسو پیدا کېږي خاوند ته دي، او ډېر مشکلات هم تېر کال ته ډېر قرضدار شو، بېرته کونړ ته راغلو. کونړ کې موږ وویل که کوم وظیفې پیدا شو، شپږ میاشتې کېږي وظیفې پسې ګرځي، که څوک خیاطي مې زده ده، مربافي مې زده ده، د بافت کار مې زده ده، سم دا زده کړه مې کړې ده. دولسم کې مې چې اقتصادي مشکل پیدا کړ، مکتب مې نور ونه شو کولی چې مخکې بوځم.
د کونړ اوسیدونکي وایي دوی د زده کړو په اهمیت پوهیږي، او دا ورته معلومه ده چې که چرته مور تعلیم کړی وي نو د اولاد پر ژوند یې ډیر مثبت اغیز کولی شي، خو دوی ته بېلابېل ستونزې لکه اقتصادي او کورني مشکلات د لارې خنډ دي.
کما مې خور چې تعلیم یافته یې، دغې کورنۍ دغې بچي تعلیم کوي او ډیر ښه روزل کېږي، او کومه خور چې بې تعلیمه یې دغې بچي همیشه په کوچو کې ګرځي، دغې د نظافت نه خبر نه اوسي، او په خپله داسې د کور په نظم او ترتیب کې سمه برخه نه شي اخیستی. څونه چې تعلیم یافته خور لکه د کور په نظم او ترتیب کې د بچو په تربیه کې ونډه اخیستلی شي، راځي په خپل وطن ته خدمت کولی شي، که دفتر کې کار کوي دغې د طریقه کولی شي چې یو اداره کې ښه کار وکړي، او یا مکتب کې او معلم اوسي کولی شي چې څو بچی نور لکه کوم انجونې چې راځي یا که د هلکان راځي دغه نور انجونې خپل نور بچی هم وروزي له بې تعلیمه خپل کور کې ناست دی او حتی د خپل بچو نه هم نه خبر اکثره خویندې بچی کوڅو کې ګرځي نابودي او که جنګونه کوي او کنځلې هم کوي او کور یې دومره چې د تعلیم یافته خزی کور ته نظم او ترتیب باندې برابر د بې تعلیمه خزی نه شي کولی چې هغه کور په ترتیب او تنظیم کې او نظم کې برخه پوره وکړي.
و موریدل چې خزی په کونړ کې د زده کړې لیوالې دي د خپل دی حق لپاره لګیا دي مبارزه کوي خو مخې ته یې بلا ستونزې پرتې دي او دوی له خپل حقه محروموي. راتلونکې اونۍ به په نورستان کې د ښځو حال واخلو چې وایي د دوی په سیمه کې خزی د داسې ناروغیو لکه بل مري چې په اسانۍ درملنه یا تداوي کېدای شي. له ښځو سره د تاوتریخوالي په اړه د ازادي راډیو د دې لړۍ په اړه خپل نظرونه کولی شئ له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو ویبپاڼې ته لاړ شئ radio.com او یا هم azadiradio.org یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه پرانیزي facebook.com/azadiradio.com پیغام واستوئ او خپل نظرونه له ازادي راډیو سره شریک کړئ.
ازادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
Sure, 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 sure لذت سیگار دینه یار سشور مشور دی و هوگه سشور مشور دی و هوگه یار زما ای پری رخسار زما ولی ما تلا گوری ای دزر شکار زما اشرانه لیلا غواری مینه دی دنیا غواری اشک دی خمونه دی دیرا توانو ندی دیرا توانو ندی زلف دی مارانو دی استرگ شرابی لره سپ کمایی ما سسر جادو لره یار 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 زما بگر دلدار زما ته وفادار زما رشد دیدار زما سشور مشور لی بوده بشور مشور که بوده لیل زن سنگار دینه یار سشور مشور دی بوده سشور مشور دی مشور مشور که بوده لیل زن سنگار دینه یار سشور مشور دی بوده سشور مشور دی بوده